په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ایټالیا نوی سفیر وایي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې له کاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړي دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو بدای افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنې زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کنفرانس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سرې میاشتې نه اتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یو غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1980 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغ ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د دامه مسابقه لري. 350 اور لوب دوهمه یو ده چې د متحده عربی امارات په شار جک دي لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنه. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردن کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوزګاری ډیری کسان د تړکړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. نجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. رازو دیتا چه دیدی ستونزو دی حل لپاره غیر قانونی سفرون بیاد زوانان لکومو پیخو سره مخ کولیشی. پا ننگرهار که لداسی زوان سرغه گیدلیو چه خپل کور او زمکه دی هم دی غیر قانونی سفر پا مخ خرسه کردی. خدای هم لنیم لار سخه بیر تره گرزی دلی دی. دا زوان رفیولا سهر نومیگی او دی ننگرهار لپا انتون سخه فارغ شوی دی. دا چه پا لار چور بانده تیر شوی دی خپل راتوي
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لارم خو چې و مې کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکاره فات شو منو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانی چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم په ولس ناکامه ګمونه کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او کچې د ترکیه پولیسات ځواکونه ډیره کلاته دا بیرنی ولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانید چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله خو بیا هم ناکامه شو. دغه ټولو سختو کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو او یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي دی د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه و لیدلی څومره چې د ده د تک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپله کوره وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کېښوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرېښوستله او زه د خپله کوره روان شوم او بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه. نو زما انټرنیټ به بند و ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه. حتی فشار به یې اوچتېده پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه و راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم کله زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه. زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفاته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته عرفاته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې پوری خبره کړې وه. زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم نه په واپسي کې مانه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ مې کړی و نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم. بېرته افغانستان ته راوګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو مونږ به هدف نه بدلو لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شو ما چې هغه مشکل دا و چې زما خي طرف خفي یو شپه منګه ګیم وه او ترکی ته تلو او په لار کې ما خفو خې د لاد و غرزیدم ځکه چې تیاره و او قاچاقبر ویل چې تاسو باید ګروپ او داسې یو چیز روخانه نه کې چې زمنګ موقعیت په ډاګه نشي پولیساتو ځاکونو ته د ترکی نو تیاره و منګ روانو الته زما خفو خې د لا او زه و غرزیدم ډېر کلک جوبل شو ما چې لاس مې هم خوګو او دغه خيخ پچو د دې د څلور افغانستان افغانستان ایران قانونی غیر قانونی تلیو ایران کی مزان پولیس تا وسپارو دو پولیس بیا په نیمروز باندې ردی مرکلو بیا راغلو افغانستان تا هغه هم پیسې هم نه ډیر زیات مشکلات کله چې موږ پولیس دې مخته راوړلو بیا نو ما د خپل کورنۍ سره اړیکه ونیول او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا غما واخیستل بیا زه راغلم کابل ته ځان د خپل کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسیدم بیرته که زه په افغانستان کې فات شوم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرام ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو
نو مختلف نظرونه لري په قبال کې خپل مثلا نو غړند د هواد خوځن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا هغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې د هواد خوځي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وځي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وځي دای دیمه کټګوري کومه غړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاخلار یما غلار ته ویل چې هغه کې طبيعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنه په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخه ترازی زکه هغه د تورستان په سرګاغې ته ګوري او شاید هغه د اوجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې وژل شو
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو یوه ستونزه خو د تعلیم ده بل ستونزه چې د هغه نه ډیریو ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم سته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغوی سیالي راخیستي وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم تر زوی مې ولاړی زه ولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالې چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو. دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي او ډوبېږي سرا، او څوک پوښتل کېږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل، دغه 268 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ سته، ژوبله سته، ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې. خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډېری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغو بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش او نوش او مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅ کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي، او دا چې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلی څیره هلته ورته معلومیږي.
بله، کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا که چیرته په اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند. زه خو ډېرو سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډېری نشي تللی چون هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. او که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېری اروپایي هیوادونو ته ځي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو که پلس ډالره کار پیدا کېږي، تاسو ته په دوه ډالره درې ډالره لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړې، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، لغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی. نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدلي
دي؟ حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي. هدا اقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې، او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای خسلا، خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل اوس به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم، وزارت معرف کې ملا، ټولو وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کنځو مونې او خلاصه او په دغه شیانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه دې برابره کړي ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېرې ځوانان غواړي چې خیر ده که وطن کې پاتې کېږي، که جبر دی، که زدن دی، وهل ټکول دی، بېروزګاري ده، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه واخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېده ځوانان خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي، لاره لټوي چې کومه سي د هېواده ووځي، دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېده. نو د دنه غټه بدبختي چیرته دی چې ته دعوا کوي چې زه نظام مې دی، حکومت دی، نړۍ مې ماته کړې، او بیا مې ستا ځوانان درنه تښتي؟ ولې؟ تاکي ضعف دی که نه، خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمینه ورته برابره شي، کار زمینه دې ورته برابره شي. کار کې د ده په ځای چې ته یو ملا راوړه چې 40 کاله جنګ کړی دی، ته یو ملا راوړه چې په هېڅ څه نه پوهېږي، د هغه ځای باس یا هغه مشر وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچه تحصیل لري. زه برته لنډ لنډ مثالونه درکم. داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي، ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرېږدي هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري چې خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړې وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یینو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلای چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران داسي چې یو چاته $1000 ورکې او دوی ته وایي نه دوی وایي چې هماغه کار ته زه په 200 کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوهیږي په دې باندې چې مکه لکه تیر ځل چې پینځه کاله دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کار خلاص دي مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مانی دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل کم دانا کپ کی پیدائشی صلاحیت نہ لری اور ترور کڑی دستا چماؤتا سے پخپل و سرگو میں جاگانوں کو میں بولی دیا اول واسطہ اواقع دیر زیادتی یو آگئی امداد زوان بور نزی ټول هواد بمدا غسه مولایانو ته او په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنن نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه همدا ده چې هواد به ولسمه پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ورزو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 24 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هماغه کوي بیا وخت
خبر ترکیه مثلاً جرمنی اول اسناد نه درکې که اسناد درکې نو ته به سو کلونو پورې هلته ژبه زده کوې او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټرانې وکړې او دکتوراګانې وکړې دا خبره نه شته ژبه باید زده کې او بیا د هغه تر څنګ کار کول په کار دي ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې 15 کالو یا 20 کالو تا باندې به 10 کلن شوی به بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه رسېدلی بیا نو ګټه یې څه شوه چې 10 کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي زب زب ټکه ټکه به یې هغه هم که ورسېږي ته هغه ځای پورې مسئولیت لري کا په زور راغلی کا چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی کا هر رقم کړی کا کابل اداره ورته وایي یا خاندار اداره ورته وایي د دوی مسئولیت همدا دی زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړي دا و اتیا ملیون ډالر چې ورته میاش اره ونی کې ورزي هدا خپل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت وس پاري بیا بیا څه گزاره کوي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام دی تاسو ورته
ولر ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځ به تیر شي د هرې تورې شپې نو وروسته بیا ورځ دا وخت کم پاتې دی خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي که امکانات وي سل سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خوي پلان دی کوي که ځان سره سل سټډي وکي که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي ځکه بل چاره راس ویلند پاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامې ځوانان ته تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره قانوني لار باندې کولای شي او په دمه مقصد تللای شي چې حالت تحصیل وکي او بیرته هیواد ته راشي چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنوي ته هم داده چې بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند د امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته وخایي باید کورنوي ته او بیا د اقدام وکي، خو بیا هم هیڅ کله د په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څانګې خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کبر جلش نرم نسلام.